سلامونه وخت په افغانستان کې له ګرمي مخ کې لاس بجې شپې زه سفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم پیل په خبرونو کو او په سر کې هم د فوتبال د نړیوال جام خبر. ارجنټاین د 2022 کال د فوتبال نړیوال جام وګاټه. ارجنټاین په پایلو بکی د پینالټی په شوټونو سره څلور دوا له فرانسې لوبه وګټله. دا دریم وار دی چې ارجنټاین په خپل تاریخ کې د فوتبال نړیوال جام ګټي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو هیات روانه ونی افغانستان ته سفر وکړي. د راپور نوې دغه څلور کسیز هیات په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو د پاکستان پر شارج دافیر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. په دې باب د پاکستان چارواکو او د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو خلاف کمپاین پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا نو 1,000,000 ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په دې ولایتونو کې ډېر هغه ولایتونه دي چې د پولیو ناروغي له لوړ ګواښ سره مخامخ دي. په دې کې د جنوب لویدیځه حوزه ده، جنوب ختیځه حوزه ده، شرقي حوزه ده شتون لري.
د کمال شاه په وینا د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بله اونۍ یعنې را روانه دوشنبه په شرقي حوزه کې پیل شي. روان میلادي کال چې دای وروستۍ میاشت ده په افغانستان کې د ګوزان یوه مثبته پیښه په کونړ او بله په پکتیکا کې ثبت شوې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګوزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز AFJC په کندهار کې د یو پخوانی محلي خبریال د ځانوژنې د پیښې په اړه خپګان وښود. دغې ادارې په یو لنډه اعلامیه کې ویلي پخوانی خبریال نصیر میرزایی چې له زما او نړۍ راډیوګانو سره د ویان په توګه کار کړی و پرون یکشنبه ځانوژنه کړې. که څه هم د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د دې پیښې علت معلوم نه دی، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پخوانی خبریال له بیکارۍ کړېده او اقتصادي ستونزې هم درلودلې. د عراق په شمال کې پرون یکشنبه د تاوتریخوالي په پیښه کې 8 عراقي پولیس او د اسلامي دولت ډلې یو غړی ووژل شو. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي په کرکوک ولایت کې چې په تیلو غني دی لومړی د پولیسو موټر پر یو منفجره وسله ور برابر شو چې وروسته د پولیسو او د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. رابشو اول مطلب ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایرانی هیات سره پر مهمو مسایلو له دې جملې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل ویلی د ایران په هیات کې ډیپلوماټان او د رسنیو کارکونکي شامل وو. د ایران په هیات کې د افغانستان لپاره د ایران نوی یا هم پخوانی سفیر نه و شامل. دا کتنه داسې وخت کېږي چې ایران د طالبانو پر خلاف د خپل سفیر د خبرو تر افشا کېدو وروسته هغه بدل کړ. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په اړه ډاډمن دی او د پخوانی سفیر بهادر امینیان بدلول یا د سفیر بدلول د ایران خپله داخلي موضوع ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پرون په ځینو ټوچونو کې له ایرانی هیات سره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د کتنې خبر ورکړی او وایي متقی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې ایرانی رسنۍ دې د افغانستان مثبت او واقعي تصویر وړاندې کړي. په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د ایران د سفارت مرستیال حسین مرتضوی، ځینې نور ایرانی ډیپلوماټان او د رسنیو ځینې استازي شامل وو. په دې کتنه کې د پام وړ موضوع د افغانستان لپاره د ایران د سفیر بهادر امینیان نه موجودیت و چې د ایران د نیمه دولتي اجانس اسنا په حواله پورستیو کې امینیان له دې دندې لری کړای شوی او پر ځای حسن کاظمی قومی د افغانستان لپاره د ایران د نوی سفیر په توګه ټاکل شوی دی. حسن کاظمی قومی تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کوله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیره شنبه د دې بدلون خبر ورکړ. د ازادۍ راډیو د ایرانۍ څنګه راډیو فردا د خبر لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر خلاف د بهادر امینیان د خبرو تر افشا وروسته هغه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه له دندې لری کړی او پر ځای حسن کاظمی قومی ګمارلی دی. رادیو فردا د فارس خبری اژانس د داخلي بولټن د راپور په حواله خبر ورکړی چې بهادر امینیان د ته په منسوبو صوتي پیغامونو کې چې انټرنیټي هکرانو افشا کړي طالبان د نه منلو فاجعه او د شرم وړ بللې دي. د دې صوتي پیغامونو له مخې ښاغلي امینیان طالبان د مغولو لښکرو سره تشبیه کړي او ویلي دي ایران بل چاره نه لري بلې دې چې طالبان د مغولو په څیر متمدن کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بلې دي چې د دغو صوتي پیغامونو په اړه عکس العمل وښیي. په افغانستان کې د ایران د سفیر بدلول د ایران خپله داخلي موضوع وبلله، خو ویې ویل د افغانستان په اړه د تهران پر پالیسیو ډاډمن دی.
موږ ته دا مهمه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت اړیکې له موږ سره ښه وي، د خلکو اړیکې یې هم ښه وي، د تجارت، اقتصاد او مرزي مسایلو، همداراز د سیمې د امنیت په اړه د دواړو هیوادونو ګټې په پام کې ونیول شي. مهمه نه ده چې سفیر څوک وي، مهمه دا ده چې له افغانستان سره یې د حکومت پالیسي او چلند څنګه دی چې هغه د ډاډ وړ وي.
کابل کې د ایران سفارت بهادر امینیان ته د منسوبو صوتي پیغامونو تر افشا کېدو وروسته د جمعې په ماښام په یو ټویټ کې چې 7 ساعته وروسته یې بیا ډیلیټ کړ لیکلي وو د افغانستان د سفیر په توګه د امینیان د ماموریت پای ته رسیدل د افغانستان په اړه هغه ته په منسوبو صوتي پیغامونو پورې هیڅ تړاو نه لري. په کابل کې د ایران سفارت په یو بل ټویټ کې ولیکل چې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه د امینیان دنده پای ته ورسیده او هغه به د دودیز ډیپلوماتیک بهیر په توګه تر 3 کلن ماموریت وروسته ایران ته ستون شي.
طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د ایران لزینو ډیپلوماټانو سره داسې وخت خبري وکړي چې په دې کتنه کې د کابل لپاره د ایران پخوانی یا هم اوسنۍ سفیر حاضر نه و. ایران د افغانستان لپاره خپل سفیر بهادر امینیان بدل کړ، هغه هم د سفیر د صوتي پیغامونو تر افشا کېدو وروسته چې پاغه کې طالبانو ته بدرد ویلي و. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه د کاظمی قومي د کار د پیلولو هرکلی وکړ. ایران د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استاد حسن کاظمی قومی د نوي سفیر په توګه ټاکلی. زموږ همکار صالح محمد صالح د نړیوالو چارو لشنون کې حکمت اعظمی سره د مرکې په پایل کې لاغه پوښتنه کړي چې د ایران د سفیر بهادر امینیان بدلول د هغه د صوتي پیغامونو له افشا کېدو سره څومره ارتباط لري.
زه فکر کوم په دې کې شک نشته چې د ایران د پخواني سفیر امینیان هغه څرګندونې چې طالبانو پر وړاندې کړې وې او هغه لیکس ولې په دې کې یو عمده رول درلود چې هغه تبدیل شي. اگر چې د ایران سفارت دا وایي چې امینیان په افغانستان کې 3 کاله ماموریت ترسره کوي او 3 کاله ماموریت وروسته تبدیلیږي، ځینې سفارتونه 2 کلن خپل سفینان 2 کاله لپاره راستي، ځینې 3 کاله لپاره، خو هغه ډیپلوماټان چې په افغانستان کې ډېر تجربه لري د هغې د کاري موده غځولو امکانات ډېر زیات شته، بالخصوص په داسې اساس شرایطو کې. نو زه فکر کوم دا یو عمده رول درلودی چې دی امینیان ایسته کړي تر څو طالبان په غوسه نه شي او یا هم د ایران سره د طالبانو اړیکې لا هم خرابې نه شي.
تاسو نن سبا د افغانستان او ایران اړیکې څنګه ارزوئ؟ آیا ایران چې مخکې طالبان یو تروریستي ډله بلله لا هم پر هغه پخوانی دریز ولاړ دی؟
زه فکر کوم دا ډیر جالب دی. جالبې په دې کې ده چې کله چې طالبانو پر ولله دوره کې پر مزار باندې حمله وکړه، مزار یې ونیوي، هلته د ایران ډیپلوماټان ووژل شول او هغه شروع د ایران او د طالبانو د خرابو اړیکو یو بنیاد کېښودی. وروسته ایران د طالبانو مخالف جبهې ته کومکونه ورکول، د دې کومکونو تر څنګ کله چې د طالبانو په اول دوره کې حتی ایرانیان تر دې سرحده ورسېدل چې د ملا عمر پر کور باندې یو موټر بم حمله کړې وه چې پاکې ملا عمر ته کم زیان نه ورسېدلی، مګر د فامیل ځینې نور غړي داسې ووژل شوي وو. هغه حمله ټرک بم، ټانکر بم چې کوم وو، هغه منابع مات ویل چې دا ایران کړی. دا غن روس ته کله چې مسله دې ته ورسدل چې په افغانستان باندې امریکا حمله کوله، نو ایران دا غي همکاري وکړل. واضح لته دا و چې ایران او طالبان ډېر خراب اړیکې سره درلودل، حتی په یو وخت دا چانس چې د سر جنگ ته لاړ شي. نو ایران د امریکا عمل یو نو فرصت وګڼل چې طالبان لمنځه یوسي او طالبان د افغانستان ورکسي چې کوم د ایران د پاره ګټه ورسته. چې بیا کله ایران د امریکا سره خپل اړیکې خرابېږي، ایران افغان طالبان په یو نیس په یو شکل د همکار ویني چې تر څو امریکا ته دغه ورسي تاوان ورسي. دا بیک ګراوند پر دې مهم دی چې چونچی راتلونکي اړیکو باندې تاثیر لري. زه فکر کوم د طالبانو په شلکلنې جګړه کې ایران د افغان طالبانو سره کومکونه کوله، مګر دا کومکونه په څو ساحو کې محدود و. یو دا مشخص طالبان تلل، یعنی طالبانو ټول ډلې ته نه تلل، مشخص همکاران چې طالب ایران پر باور درلود هغه ته تلل. دوم مسله دا و چې ایران تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې افغان طالبان ته خپل خاوره کې ځای ورنه کړي، فقط مالی کومکونه سره وکړي. هغه مالی کومکونه باید یوازې د امریکا او د غرب پر وړاندې استفاده شي، کوم چې د ایران او د طالبان مشترک دشمن. په لاندې کې د ایران او طالبانو اړیکې د تکابل د سکوت وروسته ډیر زیات تغییر موندلی دی. دواړه اړخونه د خپل اړیکې د سر ارزولي دي او یو بل ته ضرورت د سر ارزولي دي. زه فکر کوم ایران لکه څومره چې پخوا طالبان ته ضرورت درلودی عمره نه لري، چونچې مشترک دښمنې چې هغه امریکا او هغه نور په افغانستان کې نست.
د نړیوالو چارو شنونکو حکمت الله اعظمي چې د طالبانو د حکومت او د ایران د اړیکو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ارجنټاین د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام اتلولي وګټله. لوبه تر یو سلو شل دقیقو پورې هم 3-3 مساوي مخته لاړه. بل اخر ارجنټاین په پینالټي شوټونو کې 4-2 فرانسې ته ماته ورکړه او په دې سره شپږ دیرش کال وروسته د دریم ځل لپاره نړیوال جام وګټه. نور جزئیات د بختیار ساحل پر رپورټ کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
ارجنټاین د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام په پیلوبه کې فرانسې ته په پینالټي شوټونو سره 4-2 ماتې ورکړه او په دې سره د دریم ځل لپاره نړیوال جام وګاټه. سیالی تیره شپه د کابل پر وخت ماښام 9:30 د قطر په لوسی لوبغالي کې پیل شوه او د لوبې 30 دقیقې تیرې شوې چې د فرانسې لوبغاړو خطا تر سره کړ چې د پینالټي سبب شوه. د ارجنټاین لوبډلمشر لیونل میسی د پینالټي شوټ تر سره کړ او په ګول بدل کړ. میسی او ملګرو په ډیر دقت سره لوبه پر مخ بیوله او د پرله پسې هڅو په پایله کې د لوبې په 16:30 دقیقه کې د ماریا په یو غوره شوټ سره دویم ګول هم تر سره کړ. فرانسې د لوبې تر 88 دقیقې پورې د ګول وهلو هیڅ موقع تر لاسه نه کړ، خو دا ځل د ارجنټاین دفاعي لوبغاړو خطا تر سره کړ چې دا هم د پینالټي باعث شو او د فرانس ستوري لوبغاړي امباپي د پینالټي دغه موقع په ګول بدل کړ. د فرانسې لوبغاړو د لومړي ګول تر وهلو وروسته د ارجنټاین په ګول خپل بریدونه زیات کړل او د لوبې په 28 دقیقه کې تر یو غوره پاس وروسته ګیلیان امباپي دویم ګول هم واه او لوبې 2-2 برابر کړه. سیالي تر 90 دقیقو پورې په برابر توګه پر مخ روانه وه، خو د لوبې اضافي 13 دقیقې خورا پزړو پورې وي. یو سل 8 دقیقې تیرې شوې وي چې میسی د دریم ګول وهلو چانس ترلاسه کړ او دا وخت د ارجنټاین مینوالو د بریا جشن هم پیل کړ، خو دې خوخی ډیر دوام ونه کړ چې د ارجنټاین لوبغاړو یو بل خطا تر سره کړ او د پنالټي شوټ یو بل موقع فرانسې ته په لاس ورغله. د لوبې پای ته 2 دقیقې پاتې وي او بیا هم امباپي پنالټي شوټ په ګول بدل کړ. د لوبې نور وخت پای ته ورسید او د پنالټي شوټونو مرحله پیل شوه. امباپي او میسی خپل شوټونه ګول کړل، خو د ارجنټاین ګول کیپر د فرانسې د یو شوټ دفاع وکړ او بل شوټ د فرانسې لوري خطا تر سره شو. بلاخره ارجنټاین 4 او فرانسې 2 ګولونه وهل او په دې سره د دریم ځل لپاره دغه نړیوال جام ارجنټاین وګاټه. ویل کېږي چې خای لیونل میسی تر دې وروسته د ارجنټاین لپاره په نړیوالو سیالیو کې ونه لوبیږي. هغه بلاخره وکړه شول چې په 5 نړیوال جام کې ارجنټاین نړیوال اتل کړي.
هو موږ کار بشپړ کړ تر دې مو زیات نه غوښتل له خدای ډیر شکر گزار يم چې ما ته هر څه راکړل د دې جام او د دې پایلې لپاره چې ما یې هیله درلوده او زما هم ټیمیانو او ارجنټاین هیله درلوده
پوره شپږ درش کال وړاندې په 1906 ته زیګ دیس کال ارجنټاین د مارادونا پر مټ د فوټبال د نړیوال جام دویم اتل ولی ګټلې و او تر هغه وړاندې په 1908 کال لومړی نړیوال جام ګټلې و د پلوبي په دې شاندار سیالي کې لیونل میسی درې او امباپي بیا څلور ګولونه ووهل او په دې سره امباپي د اتو ګولونو په وهلو سره د دې سیالیو مخکخ ګول وهونکی شو او د سرو زرو بوټ ورکړل شو د 2022 زیګ دیس کال د فوټبال نړیوال جام د ځوان لوبغاړي جایزه د ارجنټاین فرناندیس ته ورکړل شو د غراز د غوره ګول کیپر جایزه هم د ارجنټاین لوبغاړي ایمالیانو مرناندیس وګټله او د ټول ټورنمنټ غوره لوبغاړی بیا د فوټبال افسانوي ستوري لیونل میسی وټاکل شو د پیلوبي په دې شاندار مراسمو کې د ارجنټاین لوبغاړو ته د تلولې جام ورکولو ترڅنګ د سرو زرو مډالونه او د فرانسې لوبغاړو ته د سپینو زرو مډالونه ورکړل شول
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 2000 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
درسی ساعت در راتلونکې اونۍ مهال ویش. راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
فکر لا ځوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ ل 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر ل 4 نیمو بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
داسی پاگل شی چستا پمینا کی بدل شی عشق دریا پتا پسی لاہو کے دل واڑی سڑگے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑگے میں سم 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 مینی دل واڑی زنگل کے ورکی دل واڑی سرگے میں سم سم سم
Yeah.
زهرو کاروان هر اونۍ د چهارشنبې او شنبې په ورځو د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې لا ازادۍ راډیو.
زما د زړه ټکور ټکوري سویل نشي رور ټکوري لیوانې کتا پور ټکوري د کلمین ستد شپې له आवाज راځي نا د کلمین ستد شپې له आवाज راځي نا
ازادي راډیو پلنډو چپو پنونس یوشت او پینزوش مترو باندې واوري
چلو